کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستان د وستل شوی او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه یې له تیار برخلیک سره مخ دی. آی آر سی له پاکستان د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمي ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړې. په عین حال کې د ادارې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې د خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته تللو هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کارونډي کار دا خبره تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او دای هم ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د بشري مرستو همغږي کوونکي اندریکا راتواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یو نامه په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د نوڼو په ټپي کولو تورنو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قوماندان جان ساویل پرون خبرو اعلانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دی لیدل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 240 منډو په توپیر ماتې وخوړه. لومړی بیټنګ آسترالیا وکړ، په بخنې سریلانکا وکړ، 301 منډې وکړې. افغان لوبغاړو پیل خنو 55 منډو کې 15 لوپاړو او ټیو خود او مرزی او محمد نبی غبرګو دواړو سلیزو یعنی دواړو سنچانو په وهلو سره د 212 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه او د لوبې د 212 منډو په توپیر او وبایل. بلغاړې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سګنی کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي چې دا اکاډمیان په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیا کې د کرکټ د زده کړې لپاره جوړي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي پکې لري کیفته رسیدلی. مېرمن برینک د دې پرون ویلي چې د دې پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوری پال اساس مایک ترنر کوي. دا پلاوی ورسره لدی کې ته چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغه لایحه ته رای ورکړي چې د اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یې یو برخه ده.
تیر کال موږ د افغانستان په خوست کافي سفر
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو ورېدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو ورېدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
هغه وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نه په منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي اتل سوت څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچه په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیوا ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپې ته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نو موړای د خوانځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د خوانځي د دوران کز ستونزې وم پاغه وخت ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او دورې به په افغانستان باندې پاغه وختونو کې چې زه په خوانځي کې وم زخت ډېر مزایل براتل. مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته بم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودل چالته بدوی پټېدل. بیا به عملته په دې زیر زمینیګانې کې ناستو. سما خیادیږي زمونږ یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دې بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې پاغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډیر سخت و. د انقلاب نه تښتیدلی و خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. په ځخپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هم د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري. خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پونتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې مونږ باید درس وایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپیریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاذ و خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته به وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ماته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمينه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړم وکړو.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایط ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلويږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پریک دي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي. بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاس ته راشي هغه داغه بیا ارزښت هم ډیر وي داغه اهمیت هم ډیر وي. او ژوند خو همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده. بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که په کښته خفګان هم شته که سخته په کښته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د خوندې په دورې کې ما ډېر درس ویلي سره د دې چې حالات جوړ نو ما وخته چې ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د جوان شرایط د شې چې ما 15 شپه کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 سلوراتیوم کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 اتاتیوم کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دوره محصولم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمر باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول عمر شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم بیا استاد خمی یادی کی راته ویل چې د خو پهلوانی نه د خو پونتون دی دلته اول لمرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما لټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاوند وي او هر کار چې شروع کړي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نه شینی ولې دا زما تصور او فکر بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللې هم د تحصیل په طرف باندې زکه زده لیسانس د دولسم سنف نه چې کله فارغ شلم زده لیسانس دورې ترمنځ ما شپک کاله یو خالیګه و چې د زین استونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې شپک کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتو نډر لره پاتم خو ما غول سمستر نه مې اول نمبرګي ونی ولا بیا مې ډیره خواري کوله ان تر دې پوري چې ما ته بزینو استادانو وویل چې ته دوه خواري کې نو د دې په ځای بده تب وویل هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا ما غوښې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سره جمال الدین افغان پونتون نه جوړ شو اسناد مورتور کړل مونږ د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر حشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګ دا یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق هڅونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دام په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ځینې حیات ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان نن ته مهي له داشه ده چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې اورته زمينه سازي موجود وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
پوسټ ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولې ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیر ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دی وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکارا ټول ورځ سترګي موبایل یا نورو برقی وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هماغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ورزده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي. په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي. په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي. په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې، مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته. ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټکنالوژي او د زیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي. لهغه ورسته کدی یو ځل پر دې پوي سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخصولای سي 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 د زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم. ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې اورز یا دوه ورځې زهر ډول گیمون پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زبیام تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په خوندزو کې د استادانو لخوا دی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټه هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
دونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم. سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم. کوڅې دې په بڼو جارو کوم بیرته درځم. کوڅې دې په بڼو جارو کوم بیرته درځم. خزانه په امان سي پلپو لپو اوش کې تو يوم بیرته درځم. پلپو لپو اوش کې تو يوم بیرته درځم. او سوالګر يم جوابونه هېروم بیرته درځم. گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم. تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم. او سوال گریم جوابون هیراوام برت درزم. دی بس وڅی تمین وزرونه چې مخه ته دی بس وڅی تمین وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم. پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم. سوال ګرم جوابونه هېروم ګرته درځم. Oh, غږ د سباون می تال غیز لیر نه کی چی څرک د سباون می تال غیز لیر نه خوبونه بلې مو کی زنګوم برته درځم خوبونه بلې مو کی زنګوم برته درځم وو سوال کریم جواب نه دهم